درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نیوي، د قوس یا لیندې درېمه، او د میلادي 2019 د نومبر څلورویشتمه. د آزادی رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې خوراکي موادو ته د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتو د اندېښنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت له پالیسۍ او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نشي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا وي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت په پالیسي خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړۍ ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري، او حتی په انګلیسي ژبه رواني خبرې نشي کولای. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیلیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د پروان د دولتي پوهنتون رئیس او یو شمېر محصلانو د روانې میاشتې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسلوال کسان د لیلیې تاسیساتو ته تګ راتګ کوي او د شپې لخوا امنیتي ګزمه نشته. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه حل شوه.
دا مشکل
بجدی بسیاری چیزی رسیدگی شد. دا اینجا تعداد مسئله جدی غم و خوړل شو. د دې سیمه د ساتون کشمیر زیات شو او دلته نور ستونزه نشته. د تعلیمی موسسه په 1440 مریز کال د دارالمعلمین په ډول فعالیت پیل کړ او په 2000 او په 1422 میلادي کال پوهنتون ته ارتقا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. دا خبر پرون شنبه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې په دې عملیاتو کې د سری پل د کوهستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان مولوي نور محمد هم وژل شوی دی. په درزاب کې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. د درزاب په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې درویش نور وسلوال وژل شوي، 15 وسلوال ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود، په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله شوي، او داسې ویل کیږي چې نږدې 100 ښارونو ته لمن پراخه شوې وه پای ته رسېدلي دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دښمنانو تور پورې کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید وپوهیږي چې که په ایران کې په بې ثباتۍ کې د هغوی د لاس درلودلو ثبوت پیدا شو، په سیمه کې به د هغوی لپاره ژوند کول آسان نه وي. د جهانگیری خبرې ریوټ فارس خبری آژانس د ایران د فارس خبری آژانس په حواله خبری کړی دی. د بشری حقوقو د ملاتړ ادارې او ملګری ملتونو وایي چې تیرونه په ایران کې زیات شمیر اعتراض کوونکي وژل شوی او ژوبل شوی دی. د پنځم د بخښنې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د وژل شویو وګړو شمېر 115 تنو ته لوړ شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینز پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې، دا لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینز پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پینس همدارس د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره یې وکتل. له مایک پینس سره په دې سفر کې د هغه ښځه هم ملګرې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختې له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختې ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1913 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له عمله رامسته شوی کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لاره هواره کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 30مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شوي وو. زمو شغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 مزرني صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې به واورئ. ملګری ملتونه وایي د هغو افغانانو شمیر به نور هم زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي د هدفي بریدونو په ډیریدو اندېښنه شي.
دلتا هدفی وجنی انتحار دلتا بدبختی چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان کنسولګری په اسانه ویزه نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون شنبه په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږترلږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له دې میاشتې یعنې له نومبر تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه تلوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10% د خوراکي موادو مرستو ته اړمنوي. ملګری ملتونه وایي چې له دې شمېرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دی. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومي. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشتو له امله په دوامدار ډول خلک بې کوره کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمېر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاکستان کنسولګری ورته په اسانه ویزه نه ورکوي او د کنسولګری مخې ته ولاړ پولیس مراجعین د دې لپاره ځوروي چې پیسې ورکړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکو دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د یو څویم ځل دی چې د کنسولګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټوله شپه رڼا تیروي خو نوبت ورته نه رسیږي. خلق وای د باران او یخنی شپې دوی په ځان سبا کړی، خو چې سهار شي پولیسی په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطاولله خوګنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي. د قانون په چوکاټ کې متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي طور ته، د ویزو د ورکړې په شمېر کې زیاتوالی، د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یاد ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی به راځي، دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسولین وایي پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسولین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې وروپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کیږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخیستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل را بدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه و پنځلس دقیقې دي. اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر انتخاباتو لیکنه خپره کړې ده، هغه انتخابات چې تر اوسه پورې ابتدایي پایلې نه دي اعلان شوي. د نیویارک ټایمز افغان خبریال مجیب مشعل په دې لیکنه کې وایي افغان رای ورکوونکي د طالبانو له سلګونو حملو سره سره رای بکسونو ته لاړل، خو نږدې دوه میاشتې پوره کېږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان شوي او بیا بیا ځنډی شي. د لیکنې په دوام کې د یو شمیر کاندیدانو اعتراضونو ته هم اشاره شوې چې له کبله په څو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل له خنډ سره مخامخ شوي دي. لا هم څرګنده نه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به کله اعلان شي. نیویارک ټایمز وایي چې د انتخاباتو پر سر د ناندریو تر څنګ امنیتي ستونزې هم شته. ورځپاڼې له یوې خوا د طالبانو له لورې د جګړې د زیاتېدو یادونه کړې او له بلې خوا یې ویلي چې د ډونالډ ترامپ حکومت ظاهرا کلکه اراده لري چې په هر ډول چې کیږي له اتلس کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې مقالې په بله برخه کې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو له جنجاله وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو یادونه شوې، خو ورسره ویل شوي چې په کابل کې لویدیځو ډیپلوماتانو پرله پسې ویلي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونه دا ور د ورته معاملې لپاره د منځګړتوب حوصله نه لري. انټرنیشنل پالیسی دایجس خبرونی بیا په یو لیکنه کې ویلي چې ملګرو ملتو افغان شزي هېری کړی نه دي. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د شزو د دوستانو په نوم د ډلې یادونه کړې چې مشري په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او په دې سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي کارن پیرس په غاړه لري. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د شزو د رول ملاتړ بلل شوی دی. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو په شان په مهمه اداره کې دا نوښت بې سابقې بلل شوی دی. د لیکنې په دوام کې راغلي امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو غور کوي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون کوي او دا دوه مهمې مسئلې د افغان شزو پر ژوند اغیز لرلی شي. د لیکنې په دوام کې لولو چې اتلس کاله پخوا نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر څنګ ودرېده او د دوشنبې د ورځې اقدام د لیکوال په باور دې لور ته یو بل ګام دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون په نامنیو او هدفي وژنو اندېښنه وښوده. د دې جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د جرګې مشي کوله وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغو نامنیو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د دغه جرګې ځینې غړي وایي د دغو هدفمندو وژنو پر وړاندې هیڅ بنسټ ځواب ویونکی نه دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین وویل
پایتخت هم له دې مشکله څخه خلاص نه دی. د سړک پر سر باندې په سپینه ورځ باندې ترور کیږي، نه مسؤل سته، نه امنیتي ټولنې په رهبرۍ کې دي هغوی جواب وایي.
په تازه ورځو کې د سیاسي چارو شونونکی وحید مجده په کابل ښار کې ووژل شو. همداشان دو ورځې مخکې د کابل ښار د 15 حوزې د قصبې په سیمه کې د یو بهرني شرکت پر موټر په ځان وژون کې حمله کې 12 ملکی کسان ووژل شول او د دغه شرکت د 4 ساتونکو په ګډون پکې 40 ټپیان شول. بلخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد او پتیره د کابل ښار د امنیت لپاره هڅې پراخې کړي.
دلته هدفي وژنې، انتحار، دلته بدبختۍ چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي دا د حکومت وظیفه ده، د دولت وظیفه ده چې دې ته جدي توجه وکړي.
د دغو اندېښنو پر وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ځواب څه دی؟ د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې مو په ټول هیواد کې عملیات پراخ کړي. خو په کومو سیمو کې چې دښمن اوس هم شته وځپل شي. هڅه مو دا ده چې دښمن باید دومره کمزوره شي چې ونه توانیږي هدفمن عملیات ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې په تېره میاشت کې په وژنو، غلاګانو او داسې نورو جرمونو تورن 321 کسان نیول شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمزتلو له خطر سره مخامخ دي. د پستې عواید هم د نامسؤولو کسانو جیب تلویشي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې امله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمزتلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتار ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول سمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نسپاري. پستا په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لري چې پسته په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 عواید چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري موږ په همدې سیمو کې ډېره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سره او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډېر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لورې د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
زمو شغله ازادي راديو او ريد ازادي راديو خبرونه د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زمو شته وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د حقوق افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په دې اړه هم یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري پیغامونه راستولې دي. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس پرون عراق ته لاړ. عراق ته د هغه سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسورې راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي.
I'm especially grateful to be able to be with you today.
مایک پینس وویل زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم څو له تاسو سره د داعش د خلافت د ړنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت به په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه په سوریه کې د زموږ د متحدو کردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. د عراقي کردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسلوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیځ ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دېره دي ورغی او د تانکس گیوینګ د ځانګړې ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکارۍ، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهره چیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهره چیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو علت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وشل شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې کچیرې ثابته شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود سانه بخلاص نشي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کوردستان ته لاړ.
د ژوند رنگونه
عبدالمتین کابل ولایت اوسیدونکی په اوکراین کې دکان لرم. بلې
د تکو دکان لري؟
د تکو دکان لرم. بلې بلې
دغه ته کې چې مونږ ګورو دا ټول سرګست کې دي. دا د کوم ځای نه راوړی تاسو؟
دا هو مونږ دلته ښار کې اخلو. خلک د چین نه راوړي. دا تجارانو ته چین راوړي. مونږ ښار نه راوړو. ښار کې اخلو.
څنګه ده ته فروشي بازار اوس؟
بس نه شکرې نه کوو گزاره کېږي نو خو ښه ده بند نه ده.
څنګه دا دکان مخ په لکرا ورکوي؟
دا کرا ورکو.
څومره به کرا ورکوي تاسو؟
1000 روپۍ یو کرا ورکو. سالون نر 14000 روپۍ کرا ورکو.
بیا دغه ټکی چې تاسو خرڅوي دلته دغه د بس نه کوي د کرا پیسې د کور پیسې راوځي کنه؟
کیږي الله پاک ورکوي خپل روزي ورکوي. ښه ده شکر الحمدلله کیږي. او یو شی کیږي او زمای کې لږ کار نه وړي بیا کار خي.
ځینې کندارانو چې موږ په بیلابیلو نومونو زورول کیږو خلک څوک رانه دي او رقم پیسې اخلي څوک رانه بل رقم پیسې اخلي. تاسو څنګه؟
موږ نه پیسې اخلي مالیه ډیر اخلي کنه. دولت رانه مالیه ډیر اخلي. دغه دکان شپاره زرپی به موږ مالیه کی خله د کال د دولت مالک جواز راغی. دو کال جواز رانه راغست. څلور اته زرت په دولت ډیر موږ مالیه اخلي. فقط دغه اوکراین سای کی اخلي نو راخته نشته.
به دولت دغه مالیه دغه شان اخلي. دغه خدمتونه درته کوي کنه؟
نه کومه شي شي خدمت. کانکریټ موږ خپل اچولې. دا کوم خپل جوړ کړی په خپل پیسو باندې. نه دولت جوړ کړی نه لار جوړ کړی. دولت هیڅ کار نه کړی.
مثلا باران وری کله کله تاسو دغه دکان هم کانتینر غونډه ده. بیا څنګه د ټکی مولم دیږي په ازیتېږي کنه؟ ازیتېږي
په دانو شي وڅ سيږي. باران ټکه خراب کیږي ټکه په موږ تاوان ده. نو دا سفر هم خپلش کوو. موټر پر راځي شي تر سفر جوړو مخته شي کوي. هم سلاره هم اسخه گزاره کوو. څه وکړو نو ځکه بل کار نشته.
وختونه یې څه ده دولت نه؟
دولت هم غوښتنه دا ده چې بس د مونږ مالیه کمه کړي. مونږ باندې مالیه زیاته کړې ده. اشرف غني په دغه چار کونج باندې مالیه کړې ده. نور پل چرخه کې شته نه په کوڅه کې شته. په خط دغه د ښار ته رانږدې ده. دې مالیه زیاته ده.
ډېره مننه.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډېر کمزوری دی، باید چټک شي. دا خبره سمیع الله حلیمي تندر لیکلې. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، د خوراکي موادو مسؤلیت نه درلودل عمده عامل جنګ او اقتصادي مشکلات دي. د هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي، په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې حکومت ورته پام وکړي. ورور آغا بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، حکومت باید د جنګ ځپلو کورنیو سره عاجل مرستې وکړي. حمیدالله حمیدي له لوګر له عذر ولسوالۍ لیکي، وایي په دې ولسوالۍ کې دا دوه ورځې کېږي چې سخته واوره اوري. یو بل اوریدونکی جعفری لیکي، د ډونالډ ټرمپ پیغام بیا د سولې هیلې تازه کړې دي. او اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې سټوډیو ته راغلی او میکروفون ورسپارم.
تشکر.